السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لاندې خبري برخه کې به واورئ چې قطر او ترکیه دواړو هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د کنټرول چارې په ګډه پر غاړه سره واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې 2021 کال د ښځو لپاره ښه کال نه و. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. یو نوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا د خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه، او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي، او 60% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې همدې بیپولې خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې یې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاک د رسنیو 40% خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 533 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې د بیپولې خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې مارینا سرینی پرون ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو، او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغې مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بی ځای شوی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 15,000 ډیر کسان له خپلو مینو بی ځای شوی دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخامخ شي. دغې ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلی خیریه ادارې دی ای سی هم ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د UNHCR د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 30 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دو هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 21 ولایتونو کې پلی شو، او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پایل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل، ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی، په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی، زیات شمېر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي، موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس ادعا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماتانو یې فزیکی برید کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلومات سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبې ماښام د بلاروس له ډیپلوماتیک ماموریت د باندې د یوې شخړې د راپور له کبله وربلل شوي. پولیس وایي د سفارت یو کارکوونکی چې حمله ورباندې شوې پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لویې چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انتونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوخت و پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلي ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4 په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوي وو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاوشغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه هم همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان اکثره هوایي ډګرونه یا تړل شوي او یا یې فعالیت ټکنی شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوهې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوهې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیه او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستان ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګره د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو په دې خبرونه کې درته رادیوي مجله لرو، خو یو بل راپور راخلو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو لپاره ډیر بد کال و. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال بولي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوې دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوې او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې ترڅنګ نن 15مه ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي، او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي ته په هغه کولی شي خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوس هم رسیږو د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو نچور درته ولرو. احمد تکل د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ورځپاڼه لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې لا هم هلته امریکایان پاتې دي. ورځپاڼه پوښتنه کوي، افغانستان مو په یاد دی؟ او په دوام لیکي، سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وټلو پر مهال اټکل وکړ چې یوازې د سلو او 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د پوینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وټل غواړي. خو وال سټریټ جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې وی ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وټلو وروسته متحده ایالاتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وټلو کې مستقیمه مرسته کړې او هغو ته د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارس وویل چې اوسمهال تر لاسو لږو هغو کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې افغانستان ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو رسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه و چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریټ ژورنال پوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالات نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالاتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر بایډن اداره د کانګرس د غړو، مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قوماندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایډن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی ویلي دي چې اوس نو د بایډن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري. په داسې حال کې چې د اټکل له مخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مانده و تا فعلا هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلی راته وایي چې ښه مطالعه څنګه او چیرته کېدلی شي.
هر ځای کې دا مهمه ده چې ته آرام ځای ولرې. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبه راوباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې.
د کاکړیو غاړو په اړه بحث لرو.
ته کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېر پکښې ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندي او په افغانستان کې ده. تر دې پخوا داسې اوازې خپرې شوې وې چې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانې دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانې ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانې د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې یې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه ژغورلې ده. دا ودانۍ دیارلس سوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډیری برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغو کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپلو کورونه پریښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انزورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلی دي. د انزورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډیرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انځورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انځورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انځورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1900 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پاره ته نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدل شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لري نه دا چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
به لحاظ امنیتی افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتی وضعیت له ننګونو سره مخ سوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ شمیر هغه تورمغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارات متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول زای کی دو او ویجاړي دو به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخی او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړه او اندېښنې لمخکې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر مخکېنیو غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم خبر هیواد تا واستول شي او ټینګار کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانه لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په طلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 یا سره او 1015 تلویخت برخی ده چه طوله یه سر زر ندی بلکه د فیروزه دانه او لاجورد هم پکی شامل دی او عقیق هم پکی کارول شویدی. دغه خزانه د تیر کال په ژمی که در افغانستان په ارک ننداره تا که خودل شوه.
دا خی مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوی او ډیر کتابونه لیکل شوی. په هر بحث او هر کتاب کې داس لارښوونه شته چې د مطالعه لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط خودلی. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کېدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعه لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعه ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کېدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کېدلی شي چې ګټوره تمامه شي؟
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یوه تفریحي مطالعه ده د سات تیری په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالبه دا ده چې هممهاله باید درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولی چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نه و ختمی که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي، کتاب دومره ځای نه نیسي. نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي، دغه د سفر وخت نیم ساعتي کې، یو ساعتي کې، شل دقیقې که تر دې زیات وي، هغه هم در باندې خطرېږي او یو څه لوستي هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کېږي، په هر شرایطو کې کېږي، د بازار منځ کې کېږي، په تفریح کې کېږي، په چکر کې کېږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبه راوباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د زده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي، ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کېږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقل قولونه سره یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره، د کتاب تر څنګ به یا د یادش کتابچه او یا اوس خبره اسانه ده، یو موبایل به درسره یي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یادشت کوي. کله هتا د سیم کې د لشي چې موبایل در سره دی او پانه د خوخه شول د پانه عکس واخله او اون د دوی ماري درې ماري وګوره نو دا هم د نوي تخنیکونو د استفاده کول شي کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل پدې کې نشته دریم مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي هغه دقت غواړي هغې ته باید په آرام ځای کې کښېنئ موضوع په دقت ولولي که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي هغه دپاره بل کتاب وګوري یعنې دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کیدلی شي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي په یو کتاب کې شاید تلس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې ستا تجارب دي مګر په هغې کې دولس ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره نو په هغې باندې خپل فکر مو مستقوه په هغه څه چې واقعا همدا اوس د ستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه او هغه نورې موضوعګانې فقط هم دومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغېزمنه کوي
استاده مطالعه خو ډېر کسان کوي خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د ده خپل فکر هم ورسره وي مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي دا په دې دا چې کله چې کتاب لولې په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي مګر دا د یو کس نظر دی دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی نو د دې په خاطر چې ښه او بدې معلوم کړي مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي ریښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي د نور چا خبرې هم واوري نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي ستا فکر ورسره پراخېږي ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی خپل نظر یې پکې ویلی دی زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغې باندې بیا د سره فکر وکړي د سره د خپلو موجودو معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې د معلومات کمي هغې باندې تکیه وکړي دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم ما تاریخي ناولونه لوستي دي تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده خیالي کیسه ده مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي د تاریخ کتاب نه دی خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی بیا تل د تاریخ کتاب پسې یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي د غزې د جغرافیې د کتاب پسې تلی یم خپل معلومات مې بشپړ کړي دي ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکته لاسته راوړي دي که چیرې ما دغه ناول نه وای لسه شاید موته بېخي فکر شوی نه وای مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور نارلم نو دا د مطالعه اړخونه دي چې سره کولای شي چې خپل ژوند پیغني.
وروسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو خبرې یوه ټوټه مخته درشي. وای لوله، کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ساتلی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي، انتظار وخت دی، دغه وخت چې بل استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتاب چې په کور کې ولره هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستل لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي، 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او له خپلو هنري کارونو یې لاس اخیستی. دغه هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه ناڅرګند دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تیرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو 20 کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو، د هر تیرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوي، اوس یې کارونه په ټپه درېدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو موږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې موږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړیو په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورانګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو، که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دی. اتنا سلطانی یو سکلن ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نکړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشتر نه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو ما یا سه ما اول
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د څیرو ډیری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژه سټه چې غواړي ترې فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو ته اړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریلا افغانستان واتلیتی
کاکړی غاړی د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړی کده کاکړو په سیمه کې راټوکېدلې دي، اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړی غاړو د شالید اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو له لیکوال نواز قایل او هنرمند روزی خان شوق سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړی غاړي لکله ویل شوی دی او اوس چې هغه په خوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړی غاړي تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوی دی. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود یې پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړی غاړي چې زموږ رعایت دی، یا زموږ د پلرو رعایت دی، یا زموږ د نیکګان رعایت دی، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړی غاړي. کاکړی غاړي د کاکړی غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډیر دا کاکړی غاړي جوړولې. او هغه ډیر صفه ولې ډیر سپېڅلې په ډیر لوی پیغام غشتي وي زبې وکړې غړتا ته وکم چې قرض ما په غاړه نه دی گریوان خوی د پښتانن اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکی خلک مشکاره تشبیه ورکی زب دخت ډیر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي هغه د دې وطن خبره کوي چې قرض ما په غاړه نه دی گریوان خوی د پښتانه دا یو شج جوړ کړی یو زنانې جوړ کړی ده نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړ کړی د دې پښتانه خوري د غیب قرض ما په خیال باندې دا رنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرټ کرای د خور کی ما د سرچ کرای در خور کی تار ځان نواب جوړ اوس بده کی دومره لوی پیغام غشتې دی موږ خو په داشکاره د غورته ګورو چې هغه خپل چې پرګرام څوک وي یا په سمانه در سبا خما غد مینی په حواله باندې چې دوی دغه اشکاره کړی دی زموږ موږ خوشکاره دا معنا ورکو چې یاري د مینی په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کرای در خور کی تار ځان نواب جوړ یعنی هغه دا معنا چې د توکو دین لرو ول د دې کام د آبادی توکو دین لرو ول د دې کام د پرمختګ توکو دین لرو ول د دې کام د شایسته توکو دین لرو ول د دې کام د یووالی د ورورولۍ توکو دین لرو ول د زما په خیال باندې او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړی دي یا پر کاکړی باندې کار کړی دي په هغه کې خو تر کوم حد موږ ویلګی دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دي هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخم پر دغه بل ته بخښنه وغواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطي نشته پدې کې د کاکړی شکم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پات کړو
تاسو ویل چې کاکړی غاړې ډېرې خځو ویلې دي بل خو ټپی هم خځو ویلې د کاکړی او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې سیلګی نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغلري ټپی ستا په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړی زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص د کاکړ چې کوم سیمه ده ډیورن د کرش شوا خوا ته چې کوم د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق به دا شراو باسو چې کاکړی چې ما درته وویل چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډیره پکښه ده د وطن مینه ډیره پکښه ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویل یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیره پکښه ده د وطن د پرمختګ مینه پکښه ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښه ده د کام د یعنی معنا په یو معنا باندې د علم د هڅ مینه پکښه ده او ټپی چې دی په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپی سره ډیر شایسته ټپی سره د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړی دغه تفاوت دارنګ نه کړی چې په کې نو مینه نسته یا په کې کام نه دی ستایل شوی یا په کې ولس نه دی ستایل شوی یا په کې وطن نه دی ستایل شوی یا په کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی بس کم شوی دی باغه کم شوی دی ټپی اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په کې څومره غلطۍ شته که نهشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دی په هغو کې خو ډېر غلطۍ ما ته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنې موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېرو خلکو ویل دي لکه لاسې پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګلزمان استاد ویل دي ډېرو شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم هغه بعد بیا روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې چغې کې خو نو کلاسي پلا کې له پخوا ځله کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګلزمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسي پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې فضل باری وده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي خلکو بېخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز وي بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي و هغه معیار خو که سره په هغوی کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړۍ غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یوس پای دتو پاند اسرے دا یوس پای دتو پاند
دای کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوښوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرنی راګ ډیر خوښوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې به وي د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل بلکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما زه خو اوس هېره شول هغه ده وویل هغې کوم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوست دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرنه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ورو نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څور کدری ما کتابونه په کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوی باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د رادیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اورو چې خپل یې ډکلی ما کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، ستړی کیږی نه دمه وکړه ظالما، ستړی کیږی نه دمه وکړه ظالما، یا پخپلو اوگو بار لیونیا، یا گمنام مرد میدان دا غمستانا، یا گمنام مرد میدان دا غمستانا، یا خندانا لناچار لیونیا، یا لہر چا بے پروا مست ملنگا، یل هر چا بے پروا مست ملنگا، ید خپل ذات منت بار لیبنیا، غم تخان دی خوشحالی تپڑائے، غم تخان دی خوشحالی تپڑائے، تپسدیے زما یار لیبنیا، تپسدیے زما یار لیبنیا، صدر شوی زړه بیکار لیونیا، درد پرستا خود آزار لیونیا.
جفارتا هم سغا يا بابا جخاري استاد جفارتا هم سغا يا بابا جخاري استاد جفارتا هم سغا يا بابا جخاري استاد جفارتا هم سغا يا بابا جخاري لكا دزان لكا دزان رندي وفا دغ غنلي وما خلي بني وما حكم سو بدي تر لي وما بدي